دا مشال لړۍ په یو بل خبرونه کې چې تاسو قربا ګل ایازم او ستلم بشي تا وایم دا محل په خبر کې دا سحر لس بجې شوې دي په روانه غړي کې د قبایلی سیمو خبر په خپل پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو او شنود ترڅنګ ونیز خبرونه د ټولې په لور هم در خبرو خو لومړی د دې سات تازه خبرونه وګورئ د خبرونو د سرټکی د پاکستان فوج د کبي چې په قبایلی سیمو کې په ځمکني او هوایي بمباري کې لږ تر لږه څلور دیش وسلوال وژلي دي. افغان حکومت وایي د سولې او پخلاینې د بریا لپاره ټینګه اراده لري او د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي د اصلاح غوښتونکو متحدانو تر محافظه کارو کاندیدانو زیاتې رایې ګټلې دي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان فوج وایي چې په قبایلی سیمه کې د سخت دریځ وسلوالو پر ضد ځمکني او هوایي بریدونه کړي چې په نتیجه کې یې لږ تر لږه څلور دیش وسلوال وژلي دي. په پرونیو عملیاتو کې چې په شمالي وزیرستان کې شوي لږ تر لږه څلور فوجیان هم وژل شوي. شمالي وزیرستان د پاکستاني طالبانو مهم مرکز ګڼل کیږي. د حملې په داسې حال کې کیږي چې څو ورځې مخکې د پاکستان د فوج مشر جنرال رایل شریف په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو وروستی پړاو اعلان کړ. د پاکستان فوج په هوایي حملو کې چې په دتخیلو کې سیمه کې شوي لږ تر لږه پنځلس مشکوک سخت دریځه وسلوال وژلي دي. د فوج مطبوعاتي څانګې په خبر پاڼه کې ویلي چې په شمالي وزیرستان په شوال کې په ځمکني عملیاتو کې نورلس وسلوال وژلي دي. د پاکستان فوج په شمالي وزیرستان کې د 2016 کال په جون میاشت کې فوجي عملیات پیل کړي ول چې وایي په نتیجه کې تر اوسه د 3.5 نه زیات وسلوال وژل شوي دي. د فوج د اعداد او تصدیق آزادو سرچینو نه دی کړی ځکه چې دغه سیمو ته خبر اعلان رسای نشته. د خیبر پختونخوا حکومت ویلي چې د شریکو ګټو شورا په راتلونکو غونډه کې به د قومي مالیه د تقسیم خبره راپورته کوي. د خزاني صوبایي وزیر مظفر سید پرون له مشال ډیسر په خبرو کې ویل چې له تر هغهري لوجه خیبر پختونخوا صوبه ډیره زیاته ځپل شوی خو وفاق له خوا ورته هغه شان مالی مرستې نه دی ورکړل شوی کوم چې په کار وي.
د ان اف سی پختون ځای باندې زمونږ د صوبه خیبر پختونخوا خپل یو سٹانس پہ موالو دا چې په وارن ټیرر کې دیو مونږ تکم 1% راکې نو زمونږ په صبح خیبر پختونخوا باندې ډیر لوی بوج دی.
دا شریکو ګټو شورا غونډه به سبا د وزیر اعظم محمد نواز شریف په مشارکې کیږي. افغان حکومت وایي د سولې او پخلاینې د بریا لپاره ټینګه اراده لري. دا سرګندونی په داسې حال کې کیږي چې ټاکل شوی روانه ونې د سولې مخامخ خبرې پیل شي. د ولسمشر مرستیال ویان ظفر هاشمی پرون مشال اړتیا ویل د سولې او پخلاینې د هڅو لپاره افغان حکومت کلک هوډ لري. نیت مو نیک هوډ مکلک او دریځ مشخص دی. د غونډې څرنګوالی هغه وخت ټاکل کیږي چې دا غونډه پیل شي. د افغانستان پاکستان چین او امریکا استازو تر اوسه څلور واري په خپلو کې د سولې د لارې پر نقشه خبرې کړې دي. د سولې عالي شورا هیله څرګنده کړې چې حقاني شبکه وسله به طالبان به په مخامخ خبرو کې برخه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې پرون په کابل او کونړ کې ځانمرګو بریدونو کې شاوخوا 15 کسان ووژل. د افغانستان دفاع وزارت په کابل او د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما په کونړ کې پرونی ځان وژونکو حملې وغندلې. پرون په کابل کې دفاع وزارت ته نږدې ځان وژونکي برید 12 کسان وژل او اته نور یې زخمیان کړل. دفاع وزارت وایي په وژل شو کې د ملي اردو 2 سرتیري شامل دي. دغه وزارت په یو اعلامیه کې د حمله غندلې او د وسلوالو مخالفانو د کمزوري نخې بللې ده. وسلوالو طالبانو د دې حملې ذمہواري منلې ده. تر دې حملې څو ساعته مخکې په کونړ کې ځان وژونکي برید وشو چې پکې 12 ملکیان وژل شول او تر 10 زیات زخمیان شول. یوناما یا د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر په یوه اعلامیه کې په کونړ کې دغه حمله غندلې او ویلي دي چې د ملکیانو په ساحو کې چاودنې له نړیوالو بشري قوانینو سرګنده سرغړونه ده. د هلمند فوجي چارواکي وایي د مرکز لخکرګاه کجکی سړک د تصفیه لپاره لارې په اوږدو کې ګڼ افغان فوجیان ځای پر ځای شوي دي. د هلمند ولایت فوجي چارواکي عصمت الله دولزی په مشال اړتیا ویل دغه افغان ځواکونه به تصفیه عملیات کوي او د دولت ضد وسلوالو مرکزونه به له منځه وړي. په دې وروستو کې د هلمند په شمالي ولسوالیو کې جګړې زیاتې شوي چې ولسي خلکو ته هم زیانونه اړولي دي. تاسو د مشال اړتیا خبرونه اورئ. د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي د اصلاح غوښتنه تونکو متحدانو تر محافظه کارو کاندیدانو زیاتې رای ګټلې دي. خغلی روحانی د پارلمان او خبراګانو شورا د وروستو انتخاباتو د تازه نتیجو پر اساس دا خبره وکړه. لومړنی نتیجې ښایي چې توندلارو د پارلمان د 290 څوکو اکثریت نه دی ګټلې او خبراګانو شورا کې هم دوی لږه بریا ترلاسه کړې ده. دغه شورا د ایران د لوی مذهبي مشر د ټاکلو صلاحیت لري. وروستۍ پایلې ښایي روحاني او د هغه متحد پخوانی ولسمشر اکبر هاشمی رفسنجانی په تهران کې د خبرګانو شورا لپاره اکثریت رای ګټلې دي. د ایران پلازمینه تهران به په دې شورا کې 14 غړي ولري. د هغه نتیجو لمخې د کورونا چارو وزارت خبره کړې رفسنجانی اول او روحاني دویم راغلي. دغه انتخابات دغه وزارت لخوا ترسره شول. ترکی د هغه ګیس پایپ لاین یا نلکې د جوړولو کار پیل کړی چې د عراق له خودمختار کردستان خام تیل د میډیټرین ساحل ته لیږدوي. د ترکی د انرژي وزارت پرون ویل چې د خام تیلو جریان یولس ورځې مخکې د لنډمهالو امنیتي اقداماتو له کبله ودربل شو. وزارت ویلي د کوردانو د کارګر ګوند یا پی کی کی جنګیالو د ترکی په جنوب ختیځ ولایت شرناق چې د عراق په پوله پروت دی د زیارت په ورځ پر دغه نلکې حمله وکړه. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن په ساوت کیرولاینا ریاست کې د دې ګوند انتخابات ګټلي دي. په دې انتخاباتو کې د امریکا د بارونو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن یو دیش او د هغه سیال برنی سینډر دولس استازیتوب ترلاسه کړی دي. د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره د ګوند لخوا د کاندید کېدو لپاره ټول 2,302 استازو ضرورت وي. د امریکا ولسمشرۍ انتخابات د نومبر په میاشت کې کیږي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه. ترنو دنکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی په روانه غړی کې تاسو لپاره د نور رپورټونو ترڅنګ دا رپورټونه هم لرو. دا پاکستان فوج ادا کوي چې د شمالي بلوچستان په شاوال سیمه کې په ځمکني عملیاتو کې 19 وسلوال وجود دي. افغان حکومت په دې وسلوالو بریدون باوجود به سولې خبرې ترې جاری ساتي. د خیبر پختونخوا حکومت له مرکز نه د نورو مالی مرستو غوښتنه کوي.
یو طرف ته موږ د دهشتګردۍ په هغه دلدل کې او په هغه ټارګټ کې مونږ یو. دا خو کم سے کم زموږ کلیم دا دی چې دا به په لمون د 3% کوي.
د قبایلی سیمو خبریالان له حکومت شکایت کوي چې د بولل شوو خبریالانو کورونو سره کړې ژمنې نه دي پوره کړې.
مینه د حکومت نه دا مطالبه کی چې موږ وعده دې صاحبونه د شهیدونو سره شوې وي هغه د خمه خاله ته پیراکو قبایلی صاحبون ته تفوض ورکړ شي.
قبایلی سیمو اوسیدونکو د خبر پښتونخوا له نوي ګورنر څخه څه غوښتنې لري؟ ټول په لور نننې خپرونه کې اورو چې شاعران څنګه هغه خبرې په شعرونو کې کوي چې همداسې دوی په ډاډ زړه نشي کولی. په خپرونه کې نور رپورټونه شننې او تبصرې هم لرو. له مشال لري سره درنو ودرونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان فوج وايي په قبایلی سیمه شمالي بلوچستان شوال کې د سختریزو وسلوالو پر ضد بریدونه عملیات کړي چې په نتیجه کې یې 19 وسلوال وژل شوي دي. د فوج مطبوعاتي څانګې آی ایس پی آر خبر پاڼې تر مخه په عملیاتو کې 4 سرتیری هم وژل شوي دي. د حملې په داسې حال کې کیږي چې 4 ورځې مخکې د فوج مشر جنرال رایل شریف په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د شروع شوي ضربې اعظم عملیاتو د وروستۍ مرحلې اعلان وکړ. وسلوالو هم په دې اړه خپل غبرګون خپور کړی چې تفصیل یې د سیلاب مسعود په رپورټ کې اورو.
د پاوز د مطبوعاتي څانګې له طرفه د میډیا خبریالانو ته ورلږل شوي یو برېښنایي لیک شو شولې شوي دي چې په شوال کښې لګیا مځکني پوځي عملیات پله پسې په کامیابي سره مخ په وړاندې روان دي. په لیک کښې زیاته کړې شوې ده چې د هفتې په ورځ د پاکستان افغانستان سرحدي سیمې منګړیتۍ کښې پوځي سرتیریو د ترهګرو په سټ تنبولې یوه ډله را ایساره کړه او بیا د دواړه لوریانه د ډزونو بدلون ورشه چې په نتیجه کښې یې نولس ترهګر ووژل شول او یو شمېر نور پراژلي شول. په لیک کښې منلي شوي دي چې د ډزونو په دغې بدلون کښې د یو افسار په شمول څلور پوځي سرتیریو هم ژوند وبایللي. په بل پلو په ډېره اسمیل خان کښې د خفیه ادارې یو چارواکي د نوم نه جوتولو په لوز مشال ریډیو ته ویلي دي چې په دغه ورځ په شوال کښې په مځکه کښې خوندي د یو بم په چاودنې کښې یو بل پوځي سرتیری هم وژلی شوی دی. د دغې جګړې او د ډزونو د بدلون په بارې کښې د مسعود طالبانو وایوند اعظم طارق او په قطبي وزیرستان کښې د تحریک طالبان مجلس عسکري ډالې عبدالله وزیرستانی هم مشال ریډیو ته ټلیفونونه کړي دي. دغو دواړو وایوندانو دوا وکړله چې دوی د پوځي سرتیریو پیشقدمي ودرولې ده. اعظم طارق مسعود په شوال کښې په مځکه کښې خوندي بمي چاودنې او د پوځي سرتیري د وژلو پړه منلو سره دا هم وویل چې په دغه جګړه کښې میژه د قطبي وزیرستان د مجاهدینو امیر ګلبادر او نور طالبان د پوځ په خلاف شریکه کاروایي کاوه. د مجلس عسکري وایوند عبدالله وزیرستانی ومنل چې د میژه خالي دوه ملګري وژلي شوي دي، نور زیان نه دی راته رسېدلی. یاد دې وي چې د پاکستان پوځ سرلشکر راحیل شریف درې ورځې مخکې په شوال کښې د دغو پوځي عملیاتو اعلان کړی او دغه عملیات یې د طالبانو په خلاف رستنی داسې عملیات بللي وه چې طالبان به بیا سر نه پورته کوي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا
مشال اړیو ته تاسو غوږ یې درنو ودونکو. افغان حکومت وایي له ترهګرۍ بریدونو سره سره به د سولې هڅې په عادي ډول مخ ته روانې وي، خو حکومت ټینګار کوي چې د سولې خبرې به له هغو وسلوالو ډلو سره نه کوي چې لاسونه یې د بېګناه انسانانو په وینه سره وي. د سیاسي چارو پوهان بیا په افغانستان کې وروستۍ حملې د استخباراتي سازمانونو کار بولي. دا په داسې حال کې چې ټاکل شوې روانه اونۍ د سولې مخامخ خبرې پیل شي. نور تفصیل د صالح محمد صالح په دې رپورټ کې ورو.
په داسې حال کې چې د سولې د مخامخ خبرو لپاره هڅې ګړندۍ شوي، ورسره دولت ضد وسلوالو خپل بریدونه زیات کړي دي. پرون په کونړ او کابل کې دوه ځانمرګو بریدونو شاوخوا 25 کسان وژل چې دولتي چارواکي یې ډېری قربانیان ملکیان بولي. د ولسمشر د ویان مرستیال ازادي راډیو ته ویل چې له دغو حملو سره سره به د سولې او پخلاینې هڅې دوام وکړي، خو ظفر هاشمي وویل له هغو ډلو سره به د سولې خبرې نه کېږي چې ملکیان په نښه کوي.
ما به خاطر آوردن
د باعزته او دوامدار سولې راوستلو لپاره به زموږ ژمنه پر ځای وي. د وسلوالو ډلو د حملو او د ملکیانو د وژنې په باب موږ خپل دریځ مشخص کړی. هغه ډلې چې غواړي زموږ خلک په نښه کړي، بېګناه خلک وژني او تروریستي حملې کوي، موږ ورسره سوله نه کوو. خو هغه ډلې چې له تاوتریخوالي لاس واخلي او د اساسي قانون په چوکاټ کې راسره مذاکراتو ته کښېني، موږ ورسره خبرې کوو.
د افغانستان او ځینو نورو هېوادونو لخوا په وروستیو کې د سولې او پخلاینې هڅې بیا ګړندۍ سوې دي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازو تر اوسه په اسلام آباد او کابل کې د سولې د لارې پر نقشه څلور غونډې کړي دي. په عین حال کې په وروستیو کې دولت ضد وسلوالو په پلازمینه او ولایتونو کې خپل بریدونه زیات کړي چې مرګ ژوبله یې هم اړولې ده. د سیاسي چارو کارپو اسدالله ولوالجي پرون ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې وروستي بریدونه ښایي د ځینو استخباراتي کړیو کار وي.
ښایي هغه استخباراتي دستګاه به دغه بریدونه کوي چې په افغانستان کې د سولې مخالفه ده، یا به هم وسلوال طالبان دا کارونه د دې لپاره کوي چې ځانونه غښتلي وښیي. د جنګ او سولې په تاریخ کې دا څرګنده شوې، هغه استخباراتي دستګاه چې نه غواړي دا پروسه بریالۍ یا پیل شي، دا ډول کارونه کوي.
په داسې حال کې چې افغان حکومت په وروستیو کې له پاکستان غوښتي چې د وسلوالو طالبانو 10 استازي د سولې مخامخ خبرو ته حاضر کړي، افغان حکومت ټینګار کوي چې د دې هڅو مشري د افغانانو په لاس کې ده. خو اسلام آباد ویلي چې دوی ټولو دولت ضد ډلو ته د سولې بلنه ورکړې ده. که څه هم د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو ترمنځ په تیرو څلورو جوړو سویو غونډو کې د دولت ضد وسلوالو کوم استازي برخه نه درلوده، خو ویل سوي چې ښایي د سولې مخامخ خبرې روانه اونۍ وسي. تر دې مخکې د ملي امنیت سلاکار محمد انیف اتمر خبرداری ورکړی و چې دولت ضد وسلوال د سولې خبرو ته شایي زیات وخت ونه لري، او که دوی د سولې له خبرو انکار کوي نو د څلور اړخیزې ډلې له درویو هیوادونو پاکستان، چین او امریکا څخه به غوښتنه وسي چې د دوی په وړاندې پوځي اقدام وکړي. د سولې عالي شورا تمه شولې چې د وسلوالو طالبانو او حقاني شبکې استازي به په مخامخ خبرو کې برخه واخلي.
صالح محمد صالح، چې تاسو ته رپورټ وړاندې کولو د افغانستان په اړه.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو غوږی درنو ودونکو، د خیبر پختونخوا حکومت ویلي چې د شریکو ګټو شورا په راتلونکي غونډه کې به د قومي مالیې د تقسیم خبره راپورته کوي. د خزاني صوبایي وزیر مظفر سید له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې له ترهګرۍ له وجې خیبر پختونخوا صوبه ډیره زیاته ځپل شوي، خو وفاق لخوا ورته هغه شان مالی مرستې نه دي ورکړل شوي کوم چې پکار وي. نور تفصیل له خبره د غلام غوس پر رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا د خزانی وزیر مظفر سید مشال ریډیو ته وویل چې د مالیه د تقسیم د فارمولې یا ان اف سی ایوارد تر مخه پختونخوا صوبې ته د ترګری د اغیزمن کېدلو په وجه یو فیصد زیاته برخه ورکول کیږي، او د پختونخوا حکومت فیصله کړې ده چې د فبرورۍ په یو کم دیرشمه نیټه د شریکو ګټو د شورا په غونډه کې دا خبره راپورته کړي چې ترګری کې تر ټولو زیات د خیبر پختونخوا صوبه اغیزمنه شوې ده، او په دې وجه په قومي مالیه کې دی خیبر پختونخوا صوبې ته زیاته برخه ورکړي شي.
د ان اف سی په خپل ځای باندې زمونږ د صوبې خیبر پختونخوا خپل یو سټانس ته موږ دا چې په وارن ټیرر کې دی مونږ ته کم 1% راکړي، نو زمونږ په صوبې خیبر پختونخوا باندې ډېر لوی بوج دی. یو طرف ته موږ د دهشتګردۍ په هغه دلدل کې او په هغه ټارګټ کې مونږ یو خیبر پختونخوا په فرنٹ لائن باندې دی. دا خو کم سے کم زمونږ کلیم دا دی چې دا بجې پر لمونږ 3% کوي.
د ملت پال غون قومي وطن پارټي مشر او د داخله چارو پخوانی وزیر آفتاب احمد خان شریپاو مشال ریډیو ته وویل چې د پختونخوا د حکومت د وختنه په زیاده ځکه چې د وسلوالو د فعالیتونو له وجې لوی پیخي په خیبر پختونخوا صوبه کې رامخیته شوې دي، او تر ټولو زیاتې تعلیمي ادارې په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې تباه شوې دي. شریپاو خان زیاتوي
بلکہ کئی لوگر بل کے ام پیسے راغلی تھی اربوں ڈالر راغلی تھی اغم حکومت اخفل بجٹ آگے کی اچولی تھی کم دا خالص منافع دا بجلی پیدا بولنا اغم اسے پورے ممتنے دے ملو شوی زمون کا گیس کیا رائٹ اغم پورے نے ملائی دی مونگ اخفل حکم نشو استعمال ہو لے زکر چی مونگ سا داغیر پار سسٹم نشتا پکار دارے چی وفاقی حکومت مونږ سره همکاري وکړي او بین الاقوامي شکر باندې دا اپیل وکړي چې بھائی دې صوبې ته هم قرباني ورکړي دا پکار دار چې
دا یادونه ول چې د فبرورۍ په یو کم دیرشمه نیټه د مشترکه مفادات کونسل غونډه رابلل شوې ده، او د دغې نه وړاندې مرکزي حکومت د پښتونخوا صوبې سره د بجلی د خالص ګټې د زیاتولو او بقایجاتو ورکولو غوښتنې منلې دي، خو د پښتونخوا حکومت وایي د قومي مالیې په لړ کې هم پښتونخوا صوبې ته سمه برخه نه ورکول کیږي، او دوی به په دغه غونډه کې د صوبې د نورو حقونو ترڅنګ د قومي مالیه د تقسیم ستونزه هم راپورته کوي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
درنو دونکو، د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د کابل سیمو مشران د پارلمان غړي او کارپوهان د خبر پښتونخوا لپاره د نوي نمائندګي شوی گورنر اقبال ظفر جگړه تمه لري چې له هغه سیمو به کور خلل شو خلکو د ستنیدو لپاره به کوټلي ګامونه پورته کړي. د دې ترڅنګ د قبایلي سیمو کې اصلاحاتو او نورو ستونزو د هواري غوښتنې هم شوي چې تفصیلي د شبیر احمد جان پر رپورټ کې ورو.
پیښور کې مشر خبریال رحیم الله یوسفزی مشال لیډو ته وویل چې دا مرکز لخوا د اقبال ظفر جګړه گورنر نامزد کول د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو لپاره یو ښه ګام دی. دوی ویل چې د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو د ستونزو کمولو یا هوارولو لپاره مهمه ده چې هم د دې سیمې مشر وټاکل شي. د دوی په وینا نوی ټاکل شوی گورنر باید په سیمه کې پوځي عملیات زر تر زره سرته رسولو، د حکومت عملداري په ځای کولو، او دغلته کې بیا ودانۍ کارونو ته لومړیتوب ورکړي.
سیاسی گورنر دے خاص خبرات دے پختون دے پختو جبا والدی اور جدا قبائلی سے چکم روان دی یو خود دغا ختمول غالی یو التاکی امنیت زیاد ضروری دی دویم خبرت دا کم خلق دی کور شوی دی آغی وپسی زرت زر ضروری دی یا دو دانی کار پکار دی و دا خلق چو وپس لاشی داری دا پرس روزگار هم پکار دی
دا پاکستان تحریک انصاف لخوا دا قامی سملی غلی دا شمالی وزیرستان عائشہ گلالی مشال لیڈو تو ویل چې د پښتونخوانه د پښتون گورنر ټاکل یو خګام دی او تمه سرګند کړه چې دوی په قبایلی سمو کې وړاندنه روان پرمختیایي کرون ته دوام ورکړي د بیکوره شو لپاره د کورونو تعلیمي ادارې اسپیتالونو جوړولو او د روزګارونو بندوبست هم وکړي پاپی خبر کې د شمالي وزیرستان یو بی کور شوی امین الله داوړ مشال لیډو ته ویل چې رفاټا اولس تډې راو خراسه د اف سی آر پښانتې تور قانون نه تنگ دی او باید نوې گورنر وکړي چې د اف سی آر زر تر زر ختم کړي
هغه نمونږ ان شاء الله دا توقع دي چې هغه به د دې بي د کوم مسائل دی او کوم مخامخ دي کنه هغه به برپور ته وجو په دغه بند ورکوي ان شاء الله د دې بي د مسائل چې کوم دي کنه هغه خو پیژني په وجه دا غدا کنه چې کوم پښتانه دی هغه پښتانه په روایت باندې ډیر خو پويږي کنه ان شاء الله دای به زمونږ چې کوم زمونږ روایت یې هغه پیژني کنه خو ولې نه وړاند دا خبره زوري زمونږ پر کټ یاره اف سی آر چې څنګه ختم شي زمونږ مسالې وسره وارې دي کنه او ټوټل چې څومره مسالې دي کنه امن و امان دي دای دې بیس بحالی دا کنه دا ډایرکټ وسره حل کیږي کنه
بل خاصو رز وړاندې اقبال ظفر جګړه مطبوعات او تاویلو چې دی با قبایلی اولس په خصوصو توګه د بیکوره شو د واپسې هلته کې د امن امان بحاله او پرمختیایي کرون ته لومړیتوب ورکړي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو ته تاسو غوږی درنودونکو په بنو ضلع کې د شمالي وزیرستان او ځایي خبریالانو د وړل شوي صحافي ملک ممتاز د درین فلین د لمانځلو په لټ کې غونډه کړې په یاد غونډه کې د سیمې مشرانو او ځوانانو هم ګډون کړی په دې موقع خبریالانو او د سیمې مشرانو له حکومت غوښتنه وکړه چې د صحافیانو تحفظ لپاره ګامونه پورته کړي او د وړل شوو صحافیانو کورونو سره کړي ژمنې پوره کړي نور تفصیل عمر دراز وزیر راکوي
قبایلی سیمو خبریالانو اتحادی شمالی وزیرستان صدر نور بیرام مشال تا وویل قبایلی سیمو خبریالان په سختو حالاتو کې کار کړي او دولت چې د پنخه شو خبریالانو کورنۍ سره د امداد کمې ژمنې کړي آغا دے پورا کڑی
فاٹا صحافیون چی دی آغا دیر پا مشکل حالات شے رپورٹنگ کو دا تیر پینزل اس کالا چی کم دی پیگش دیر زیوت مشکلات سارا زکا مخا مخشوی دی چی پا دی دوران شے آغا صحافیون چا غیب پا فیلڈ شے چار کرلا او دی خلق آوز بے رسولو پیگش سویرلس پیر صحافیون شہیدون شکری شوی دی دی شمالی وزیرستان سینئر صحافی ملک ممتاز یا شامل ہو دی خلق آوز بے او چاتاولو دی خلق فریود او دای شہید کرلا شروع خوتر ایسا پیرے دی حکومت طرف نه هیڅ داسې نخې نشانې مشته نشي لیدلې چې یا د مرګ څخه پلټنه شوې وي د بچونو لپاره د ګورنمنټ څخه کړې وي یا ورسره چې کومه د سره منسلک ادارې وي هغه داسې څخه کړې وي سره د وعده سره د اعلانې
قبایلی مشر ملک غلام وویل خبریالانو تل د قلم د لارې د خپل ولس خدمات کړي او ملک ممتاز په ګډون د فټا سورلس وژل شو خبریالانو خدماتو ته
ممتاز یو ډیر بہادر دے دے کم سکیم اوز اچت کڑے وہ کم سویرا صحافیوں دے رہا مسئلے سارا شکار شوی دی خدا دیتا جنات پر دوست پر کو پدی تمیز خارج تحسین پیش کری قبال جس سمرا صحافیوں دی دے 2001 نا انسا ترنانا پر ڈیر پلوئی مشکلات کی دی سخت تکلیف کے دے دے عوام دے خال کے دے پورا سکیم کلام او کیم اوز اچت کری وہ ڈیرا مشکل دور کی دی میشن دا حکومت نا دا مطالبہ کی کیمه و دې د صحابیون د شهیدونو سره شوی وي هغه د خامه خاوه ته پیرا کو قبلی صحابیون ته تفوز ورکړ شي د دې کیمه تفوزات وی عدالت لري کو
دا یادونه ده چې ملک ممتاز کال 2013 کې د فروری میاشتې په 28مه نیټه میران شاه کې نصرګند وسلوالو مازدیګر هغه محل په ډزو و وژلو چې نوموړی د پریس کلب نه کور ته پلاره وو خبریالانو د نوموړي په ګډون د فاټا په نخښه شو خبریالانو د مرګ پلټنو او د غوي کورانو لپاره د مرستو غوښتنه وکړه عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
مشال اړه تاسو وګورئ درنو ودونکو ډیری ټایمز ورسپونې په بلوچستان صوبه کې د یوې زده کوونکې د خودکشي کیسې تکته نه کړې ده چې سمو د وړاندې د پرنسپل د رویې له کبله ځان ووژلو. ورسپونې کې د ساقبه کاکړ د خودکشي مقدمه په پاکستان کې موجود د مسلو سرګندونه کوي چې باید د مخنیوي په لړ کې ګامونه پورته کړل شي. ورسپونې په دې لړ کې په بلوچستان صوبه کې خراب تعلیمي حالت ته هم کتنه کړې چې د دې مقالې نورې برخې ملیحا میرزاده وړاندې کوي.
ډیلی ټایمز ورسپانه لیکي په دې روسو کې د بلوچستان په مسلم باغ سیمه کې د یوې 19 کلنې زده کوونکې ساقبه کاکړ د ځان وژنې تر شا په مبینه ډول وجه دا وه چې د هغې د کالج پرنسپل عابد اغاز هغې ته په امتحان کې د کیناستو اجازت نه ورکولو. د ساقبې ورور وایي پرنسپل په زړه کې د هغې لپاره کینه لرله ځکه چې خور یې د خپلې تعلیمي ادارې د خرابو معیارونو خلاف د زده کوونکو د یو کمپین مشري کړې وه. ورسپانه لیکي ساقبه یوه قابله زده کوونکې وه چې د پرنسپل د رویې له امله ځان ووژلو. ورسپانه لیکي ساقبې د ځان وژنې کیس په پاکستان کې موجودې مسلې په ګوته کوي چې پکې ټیټ تعلیمي معیار، د ښځو له حقونو سرغړونې، د بیان ازادي کمی، د دماغي ناروغو په اړه د پوهاوي کمی، د افرادو په اړه اداري ژمنتیا او د بلوچستان حالات شامل دي. ورسپانه لیکي د دغه زده کوونکي د ځان وژنې خبر خپرېدو سمدستي وروسته د بلوچستان وزیر اعلی ثناء الله زهري د پیښې پلټنو لپاره یوه کمیټه جوړه کړه او د کالج پرنسپل او کلرک یې معطل کړل. ورسپانه لیکي په دغه پیښه د ولس له غوسې سره دا وشو چې واک رانو ګامونه واخستل. د ساقبې په کیس کې د انصاف لپاره د هغې کورنۍ په نوښت د بلوچستان هایکورټ بهر یوه مظاهره وشوه چې پکې د بېلابېلو سیاسي ګوندونو کارکوونکو هم ګډون وکړ. په دې لړ کې یو درخواست هم په عدالت کې جمع کړل شو. له هغې پس د بلوچستان هایکورټ د پرنسپل او کلرک خلاف د اف آی آر درجولو حکم ورکړ. ډیلی ټایمز ورسپانه لیکي دا ضروري ده چې دغه کیس په شفاف ډول خپل منطقي انجام ته ورسیږي. د ورسپانې په خبره د ساقبه کاکړ وژنه په پاکستان کې د موجودو بدمرغه حقایقو سرګندونه کوي چې باید پترس کې ګامونه واخستل شي. د تعلیم شعبې ته لا اول نه پاملرنه نه کیږي او بیا په تیره په بلوچستان صوبه کې خو حالت ډیر خراب دی چې زیاتره جینکۍ له تعلیمه بې برخې دي، نو ځکه د داسې قسمه ماحول د ختمولو لپاره پکار ده چې هلې ځلې وشي.
ملیحا میرزاده وه چې د ډیلی ټایمز د ورسپانې یوې مقالې مهمې برخې تاسو ته وړاندې کولې. نیشنل جیوګرافیک لیکي د پاکستان حکومت باید په هغه هیواد کې د پولیو د ختمولو لپاره د جدید ټکنالوژۍ هم کار واخلي او د زیات نه زیات ماشومانو ته د پولیو ضد اساس کې ورورسوي. د دغې لیکنې نورې برخې فرخند اسد وړاندې کوي.
نیشنل جیوګرافیک لیکي پاکستان د نړۍ په هغو دوو هیوادونو کې یو دی چېرته چې د پولیو وایرس لا هم شتون لري. په دغه هیواد کې د پولیو مهم په کارکوونکو وسلوال بریدونه ترسره کیږي او تر اوسه ګڼو کارکوونکو د دغه مهم پر وخت خپل ژوند هم له لاسه ورکړی دی. نیشنل جیوګرافیک لیکي په دغه هیواد کې د پولیو ضد ساسکو خلاف پروپیګنډا کیږي چې د دغې له وجې ځینې خلک نه غواړي خپلو ماشومانو ته دغه ساسکي ورکړي او دا هغه وجه ده چې په دغه هیواد کې د پولیو وهلو ماشومانو شمېره زیاته ده. نیشنل جیوګرافیک چې دستاویزي فلمونه خپروي په خپل دغه رپورت کې وایي کچېرې په پاکستان کې د پولیو د مخنیوي لپاره د جدید ټکنالوژۍ لکه موبایل ټلیفونونو نه ګټه پورته کړل شي نو ممکنه ده چې په دغه هیواد کې د پولیو په کیسونو کې کمی راشي. په 2014 کال کې په پاکستان کې سناسه لس لکه خلک د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شول. دوی په کیمپونو کې پر ژوند کولو مجبور شول او د نوو نوو مسلو سره مخامخ شول. دغې حالاتو د ماشومانو ژوند او صحت هم سخت متاثره ک. په دغه کال په پاکستان کې د پولیو 306 کیسونه مخې ته راغلل چې زیاتره شمېرې د قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا نه و. خو دغه سره د اتنیمو لکو نه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ساسکي ورکول هم اسانه شول. دغه ماشومانو ته د پولیو ساسکي ورکول په خوا ګران و ځکه چې د پولیو مهم کارکوونکو نشو کولی چې د خرابې امنیتي وسیلې عمله دغه سیمو ته لاړ شي. نیشنل جیوګرافیک لیکي باید د پولیو مهم د کامیابی لپاره اوس د پاکستان حکومت جدید ټکنالوژۍ نه ګټه پورته کړي او د موبایل ټلیفونونو له لارې دغه مهم اسان او تیز کړي. د پولیو کمپین کارکوونکي باید په هغه سیمو کې د ماشومانو شمېره معلومه کړي او هغوی ته ورسي او دغه لړکې دوی د موبایل ټلیفون نه مرسته ترلاسه کولی شي. ډیر ماشومان په خیبر پښتونخوا او فاټا کې ځکه هم له پولیو ساسکو محرومه پاتې دي چې کورنیو ته یې پته نه وي او باید په دې لړکې حکومت او غیر سرکاري ادارې په خلکو کې د پوهې پیدا کولو لپاره ټولې لارې استعمال کړي.
فرخند اسد بچ د نېشنل جیوګرافیک د یو مقالې مهمې برخې تاسو ته وړاندې کوم. درنوونکو وخت شوه دی د سهار 10:00 د خبرونو لنډیز په واور. د پاکستان فوج وايي په قبایلي سیمه کې د سرحدیزو وسلوالو پر ضد مدني او هوایي بمباري کړې چې په نتیجه کې لږ تر لږه 10 وسلوال وژلي دي او په نوې عملیاتو کې چې په شمالي بلوچستان کې شوې لږ تر لږه 10 پوځیان هم وژل شوي دي. دا فوج د دغه عیده او تصدیق آزادو سرچینو نه ده کړې ځکه چې دغه سیمې ته خبریالانو رسایي نشته. د خیبر پښتونخوا حکومت ویلي چې د شریکو ګټو شورا په راتلونکې غونډه کې به د قومي مالیې د تقسیم خبره راپورته کوي. د خزانې صوبایي وزیر مظفر سید پرون له مشال ویو سره په خبرو کې ویل چې د ترهګرۍ له وجې خیبر پښتونخوا صوبه ډېره زیاته ځپل شوې خو وفاق لخوا ورته هغه شان مالي مرستې نه ورکول کېږي کوم چې پکار دي. افغان حکومت وایي د سولې او پخلاینې د بریا لپاره ټینګه اراده لري. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې ټاکل شوې روانه اونۍ د سولې مخامخ خبرې پیل شي. د افغانستان دفاع وزارت په کابل کې په کابل او د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر د یونام په کونړ کې پورنې ځان وژونکي حملې وغندلې. پرون په کابل کې دفاع وزارت ته نږدې ځان وژونکي برید 12 کسان ووژل او اته نور زخمیان کړل. تر دې حملې 7 مخکې په کونړ کې ځان وژونکي برید وشو چې 12 ملکیان یې ووژل او تر 10 زیات نور یې ټپیان کړل. د هلمند فوجي چارواکي وایي د مرکز لخترګاه کجکی سړک د تزکیې لپاره د لارې په اوږدو کې ګڼ افغان پوځیان ځای پر ځای شوي دي. دا خبره د هلمند ولایت فوجي چارواکي عصمت الله دولتزی پرون مشال اړیو ته کړې. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د اصلاح غوښتونکو متحدانو تر محافظه کارو کاندیدانو زیاتې رایې ګټلې دي. ښاغلی روحانی د پارلمان او خبرګان شورا د وروستیو انتخاباتو د تازه نتیجو پر اساس دا خبره وکړه. ترکیې د هغه ګیس پایپ لاین یا نلکې د جوړولو کار پیل کړی چې د عراق له خود مختاره کردستان خام تیل د میډیټیرین ساحل ته لیږدوي. او د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن په ساوت کیرولاینا ریاست کې د دې ګوند انتخابات ګټلي دي. وزو درنو اوریدونکو اسلام آباد ته چرته چې د مشال اړیو خبریال احمد الله د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې دوستي دی او غټي کې په دې رپورت کې راغون کړی دی.
ایکسپریس ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف په کراچۍ کې د مکمل امن د بحالۍ د عزم څرګندونه کړې ده او ویلي دي چې په کراچۍ کې د اپریشن نور هم تیز کړی شي. ورځپاڼه لیکي چې په کراچۍ کې د اپریشن شروع کولو وروسته په ښار کې د اغوا برای تاوان بته اخستو او د خلکو د وژنې په شمول په مختلفو جرمونو کې تر ډېره حده کمی راغلی دی، خو تر څو چې د دې جرمونو په مکمله توګه خاتمه ونه کړی شي تر هغې په ښار کې په مکمله توګه امن نشي راتلی. نو حکومت لا پکار دی چې د مکمل امن تر بحالۍ دی اپریشن جاری وساتي. ورسپانه لیکي چې د ریاست پر ضد قوتونه د شکست احساس سره مخ دي او ورته معلومه شوې ده چې ترهګري اوس په ختمې دوده. نو وفاقي او صوبایي حکومتونو لا پکار دی چې د وسلوالو پر ضد همداسې خپل کاروایان جاری وساتي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې اپوزیشن ګوندونه د ملک نه د ترهګري د خاتمې لپاره حکومت سره په ګډه کار وکړي، نو هغه ورځ لري نه ده چې د دې ملک نه بعد لوالو په مکمله توګه خاتمه وکړی شي. جنگ ورسپانه خپل اداریا د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې په کمی لیکلی ده. ورسپانه لیکي چې په نړیوال مارکیټ کې د تیلو نرخ کمیدو وروسته آئل اینڈ ګیس ریګولیټری اتارټی اوګرا د جمعې په ورځ حکومت ته سفارش کړی دی چې د مارچ میاشتې لپاره د خاورو تیلو نه علاوه د نورو مصنوعاتو په نرخونو کې 12% کمی وکړي. ورسپانه لیکي چې د اوګرا لخوا حکومت ته کړی شوی سفارش بالکل صحیح دی، ځکه چې د پټرولیم مصنوعات په نرخونو کې چې په تیر یو نیم کال کې څومره کمی شوی دی د دې مثال په تیرو 12 کلونو کې نه ملاویږي. ورسپانه لیکي چې په تیرو وختونو کې حکومت د پټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې د کمی فائده اولس ته په صحیح توګه نه درسولې او داسې ښکاري چې حکمرانان اولس ته ګټه ورکولو پر ځای خپل جیبونه ډکول غواړي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د حیرت خبره دا ده چې کله به په نړیوال مارکیټ کې د تیلو په نرخونو کې اضافه کېده نو حکومت به په فوري توګه دا اضافه اولس ته تقیل کړه، خو اوس چې د تیلو په نرخونو کې کم کمی روان دی نو حکومت دې د دې فائده هم اولس ته ضرور ورسوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. سو میاشتې وړاندې د خبر پښتونخوا بلدیاتي انتخاباتو کې ټاکل شوي چارواکو ویلي وو چې حکومت یې نه یوازې باید واکونه معلوم کړي بلکې د خلکو لپاره د کار کولو په خاطر پیسې هم ورکړي. فرایډی ټایمز مجله لیکي چې تر اوسه د دوی دا غوښتنې نه دي منل شوې. بلخوا بی بی سی نړیواله څنګه په یو مقاله کې لیکلي چې پاکستان باید د افغان طالبانو سره ملګرتیا پرېږدي او فشار دې پرې راوړي چې د افغان حکومت سره سوله وکړي. بشیر ګواخ د دغه مقالو مهمې برخې درته وړاندې کوي.
فرایډی ټایمز مجله لیکي چې خیبر پختونخوا کې د بلدیتی ټاکنو د کېدو نه همیشتې وشوي، خو په دې انتخاباتو کې بریالي شوي کسان وایي چې نه یې واک اختیار معلوم شوی او نه هم د ترقیتی کارونو لپاره ورته پیسې ورکړل شوي دي. د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند په 2013 کال کې د ټاکنو تر ګټلو وروسته په خیبر پختونخوا کې حکومت جوړ کړ او د دریو میاشتو دننه یې د بلدیتی انتخاباتو وعده وکړه. ټاکنې وزنډې دی، خو په 2015 کال کې تر سره کېدو سره 3501 سیمه ییز چارواکي وټاکل شول. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلی وو چې د بلدیتی ټاکنو له لارې به واکونه په کلو کې خلکو ته تقسیم او ډېرې ستونزې به حل شي. خو فرایډی ټایمز مجله د نوو ټاکل شوو ناظمانو او نورو چارواکو له خولې لیکي چې صوبایي حکومت دوی ته نه پیسې ورکوي او نه هم د دوی د واکونو د معلومولو په اړه کومه تګلاره برابره شوې. حکومتي چارواکي وایي دوی د دې مسلې د حل لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده. بلخوا بی بی سی نړیوال سرویس پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې تمه کیږي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې نیغ په نیغه خبرې به د مارچ په میاشت کې اسلام آباد کې وشي. په مقاله کې وړاندې راغلی چې د طالبانو مهم مشران او د هغوی کورنۍ په پاکستان کې اوسیږي، نو ځکه افغانستان او نور هیوادونه وایي چې د سیاسي روغې جوړې لپاره د مذاکراتو نتیجې د پاکستان په نیت پورې اړه لري. په لیکنه کې ویل شوی چې افغان امنیتي ځواکونه د محل د داعش، طالبانو، ازبکستان اسلامي تحریک، القاعده، چچنیي وسلوالو او پاکستاني لشکرې طیبه وسلوالو ډلې په وړاندې په جګړه اخته دي. همداراز امریکایي، افغان او ناټو چارواکو ویلي چې د طالبانو لپاره د وسلو او چاودیدونکو موادو ترڅنګ وسلوال هم په پاکستان کې دننه موندل کیږي. دغه هیواد کې 2.5 میلیونه افغانان اوسي. په مقاله کې ویل شوی چې که څه هم پاکستانی چارواکو بیا بیا په خپل خاوره د ترهګرۍ د ختمولو ویلي، خو په پنجاب کې میشته وسلوالو او افغان طالبانو پر ضد کاروایی نه ده کړې. که څه هم په قبایلي سیمو کې د پاکستاني طالبانو او کراچۍ کې د وسلوالو پر ضد عملیات شوي، خو امنیتي ځواکونو د پاکستان په خاوره اوسیدونکو فعال طالبانو ته لاس نه دی وروړی. په دې لیکنه کې ویل شوی اوس وخت را رسېدلی چې پاکستان افغان طالبانو ته وایي چې یا افغان حکومت سره سوله وکړي او یا دې هم د دوی له هېواده ووځي.
مشال اړو ته تاسو وګورئ بشیر واخو چې د سیمې لاتو د نړۍ مطبوعاتو برخه کې تاسو لپاره تاسو ته د دوه مقالو مهمې برخې وړاندې کولې. پرون په شام کې اوربند لازینو وړو سرغړونو سره سره ټینګ وو او دغه وضعیت په دې هیواد کې د سولې د خبرو بیا پیل ته هیلې پیدا کړې دي. د شام کورونې جګړه 5 کلونو ته غځېدلې چې په نتیجه کې 2.5 لک کسان وژل شوي دي. نور تفصیل به د سالم مصالح په رپورټ کې واورو.
ملګرو ملتونو او د بشري حقونو د څارې ادارې د شنبه په نیمه شپه د اوربند لټینګېدو وروسته د سوریې په لویدیځ کې د نشوتو راپور ورکړی دی. تر دې یو ورځ مخکې پلازمینه دمشق ته نږدې او په شمالي ښار حلب کې د یاغیانو پر سنگرونو بمباري شوې ده. د سوریې د بشري حقونو د څار اداره چې مرکز یې په لندن کې دی وایي تر 2 کلونو وروسته د اول وار لپاره پرون دمشق او شاوخوا سیمې کرارې وي. دغه سازمان رئیس رامی عبدالرحمن ویل پلازقیه کې هم کراری و او همیمیم هوایی اډه کې هم د الوتکو فعالیت نه لیدل کېدی. روسی الوتکې چې د سوریې د رژیم په ملاتړ په دغه هیواد کې عملیات کوي په دې هوایی اډه کې ډیر دي. د سوریې د بشري حقوقو د څار ادارې ویل چې دوربند ترټینګېدو یو ورځ مخکې پلازقیه کې د شدید جګړې له کبله د سوریې د رژیم 40 پوځیان دغه راز 13 یاغیان وژل شوي دي. په همدې حال کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي سټیفن دیمستورو وویل دوربند لټینګېدو 2 دقیقې وروسته په دمشق او درعا کې د ځینو پیښو راپور ورکول سوی، خو دغه ښارونه وروسته بیرته آرام سول. هغه په جنیوا کې خبریالانو ته په دې اړه څرګندونې وکړې.
له جنګ لاس اخیستل د سولې تړون یا هم اوږدو مذاکراتو ته اړتیا نه لري. دغه ډول خبرې ګام په ګام په غوصرت کې کېدلی شي چې یو اوربند نافذ وي او ټول جګړه ودروي، ښکې لوري د یو بل ساحې ته داخل نه شي. تر اوسه دواړه لوري د یو بل قلمرو ته نه دي داخل شوي.
د سوری د اوربند موافقه د روسیې او د امریکا متحده ایالاتونو په منځګړی توب ایجاد سوه. دواړه هیوادونه به په لازقیه، واشنگتن، مسکو، اومان او جنیوا کې د خپلو مرکزونو په مرسته دغه اوربند څاري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سوری د اوربند موافقه تر نافذېدو څو ساعته مخکې د رایو په اتفاق سره تصویب کړه. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن د میستورو وویل که په سوریه کې د جګړو د درولو موافقه بریالی سي، بل اونۍ به د سوریه په جګړه کې د شکیلو لوریو ترمنځ د سولې مذاکرې پیل سي. د سوریه کورنۍ جګړه 15 کلونو تر رسیدلې چې په نتیجه کې څه باندې 2.5 لک کسان وژل سوي، 1 میلیون ټپیان سوي او شاوخوا 11 میلیونه نور بې کوره سوي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال ریډیو تاسو ته وکړي درنو اوریدونکو، په پاکستان کې د تعلیم لپاره کارکونکي یوې غیر سرکاري ادارې الف اعلان د تعلیم مجموعي صورتحال په اړه خپل نوی رپورټ خپور کړی دی. په دغه رپورټ کې ویل شوي چې په پاکستان کې د تعلیم تر ټولو خراب صورتحال په بلوچستان کې دی. دغه شان د تعلیم نه د بې برخې ماشومانو تر ټولو کم شره په خیبر پختونخوا کې ښودل شوي. خو هم د یاد ادارې د یو چارواکي په خبره د ادارې تیر کال رپورټ ته که وکتل شي نو په خیبر پختونخوا کې دغه شره کمه نه بلکې زیاته شوې ده. خو د صوبې تعلیم وزیر وایي چې په خیبر پختونخوا کې د نور وختونو پرتله په سکولونو کې د داخلو دو شر چې ده هغه زیاته شوې ده. ملي امیرزاده په دې موضوع دا رپورت لري.
په پاکستان کې د تعلیم د پرمختګ لپاره کارکونکي یوې غیر حکومتي ادارې الف اعلان تازه رپورت وایي په دغه هیواد کې تر 2.3 کروڑ ماشومان له زده کړو محروم دي. د الف اعلان د 2014-2015 کال رپورټ چې د فروری پر 26 خپور شو پکې ویل شوی دی چې په ملک کې تر ټولو زیات ماشومان په بلوچستان کې سکولونو ته نه ځي چې 0.7% جوړیږي. که څه هم په دغه رپورټ کې د نورو صوبو پرتله په خیبر پختونخوا کې ښه صورتحال ښودل شوی چې د تعلیم نه بې برخې ماشومان 6.4% دي. خو د یادې ادارې یو چارواکي جواد اقبال وایي د تیر کال رپورټ کو موازنه وشي نو په صوبه کې سکولونو ته د نه تلونکو ماشومانو شرح 0.3% سیوا شوې ده.
من په میډیا باندې ډېر چې کوم سیاسي همکاران دي هغه دا خبره کوي چې د خیبر پختونخوا تعلیمي صورتحال د نورو صوبو نه ښه دی. نو زه دا ویل غواړم چې تیر کال چې کوم زموږ رپورټ راغلی نو په هغې کې د خیبر پختونخوا کې د سکولونو نه بهر د ماشومانو تعداد چې و هغه 0.3% و، یعنی تقریبا 3.5 لک 50 هزار ماشومان د سکولونو نه بهر و. څنګه چې اوس 3.5 لک 50 هزار دي، مطلب دا دی چې د سکولونو نه بهر د ماشومانو تعداد چې دی په هغې کې په خیبر پختونخوا کې ښه زبردست اضافه شوې ده.
د 400 باچا خان پوهنتون مشر او د تعلیمي چارو پوه فضل رحیم مروت وایي دا نه مني ګواکې د نورو صوبو پرتله په خیبر پختونخوا کې تعلیمي صورتحال ښه دی.
زه دا شی منم نه. منم ځکه نه چې نورو په نسبت باندې کوم ورته وګورو چې دی وایي چې لکه کم دی دلته، ځکه نه شي کېدی چې دلته ډېر سکولونه مکتبونه خو وران شوي دي. بیا هغه نه علاوه ترګیري ول هغه شروع دی، هغې په وجوهاتو باندې ځینو سکولونو ته تالې لګول شوي دي، تحفظ له دې هغه په نوم باندې، حفاظت په نوم په وجه باندې چې دی لا سروې کې څه کمبوت وي، لا مطلب دغه خلک چې کوم سروې رپورټ یې ورکړی هغه ماته داسې نور نه هغه نه یم خپله زړه کې چې هغه به په صحیح هغه باندې.
خو د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان وایي کې دیشي په رپورټ کې د جینکو لپاره پرانستل شوی زر کمیونټي سکولونه نه وي شمیرل شوی او زیاتوي
خو دغه پوزیشن ښه دی په دې سروې مطابق. خو یو وجه کې دي چې زمونږ زیات کمیونټي سکول هم شروع کړي دي او هغې کې تقریبا زما په خیال کې 35-40 هزار هغې کې انرولمنټ شوی دی. دیشي که دغه فکر د هغې کې نه راغلی د هغې د وجې په دې فکر چې ډفرنس راغلي، خو بهرحال مطلب ماته خو داسې ریزن نه ښکاري چې د هغې د وجې کم شوي، ځکه چې موږ په انرولمنټ چې څونه د تېر 2 کاله کې شوی دی نو هغه خو د هغې د مخکې کالونه سیوا شوی دی.
دا چې حکومت د راتلونکي لپاره په صوبه کې د تعلیم شرح ښه کولو لپاره څه پلانونه لري عاطف خان وایي
شامل
دا فضل رحیم مروت په خبره د حکومت تر څنګ د مدني ټولنې او دولت ذمہواری جوړیږي چې د تعلیم لپاره یو اواز شي او په دې مقصد خپلې هلې ځلې ګړندې کړي. د نوموړي په خبره ماشومان د ملک سباوند دي چې له تعلیمه محرومه کېدل یې د هیواد په ترقی منفي اثرات پرې باسي لشي.
مالی امیرزاده په چتا سره رپورت وړاندې کوم. درنو درکو اوس په شپې د سولې په لور اونیزي خبرونه ته د سولې په لور نننۍ خبرونه کې اورو چې شاعران څنګه هغه خبرې په شاعرونو کې کوي چې هم داسې دوی په ډاډا ځل نشي کولی. د هغه پاکستانی فلم جوړونکو په اړه به هم باوري چې په ناموس وژنو په اړه یې ډاکومېټري جوړه کړې ده. د دې خبرونه کوربه بشیر غوښتي.
د سولې پر لور
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو زه بشیر غواخم. مینا او سلامونه مې ومنې او خبرونه ته هرکلی راشي. کله یې خو پښتنې خزي په کورنو کې د زور زیاتی سره مخ وی نو بلې خواته ځینی خبرې هم په ښکارا او جرأت نشي کولای. خزینه شاعرانه ډېری هغه خبرې چې په ټولنه کې ورته پی د بحث زمينه برابر نه ده په شعرونو کې کوي. د غسی و شاعر پاریسا خزان هم ده. پاریسا خزان په کابل کې د ایوی لیسی یا کالج مشرده او هغه هر هفته د افغان مرمن کلتوري بهیر ته هم ورزي. د غلطه غړې شاعرانه د شعرونو لارې د خپل زړه خبرې کوي. نوموړی وایي چې په شعر کې د مینی خبرې هم شته او په ټولنه کې د روانو ناخوالو په اړه هم غږیږي.
زه ما کوشش کړی چې د ښځو غږ، د ښځو اواز، د ښځو ستونزې، مشکلات دا په خپل شیو کې راداخل کړم او د ته انعکاس ورکړم. ښځو ته چې وایي د ویرو ولې ته نه خوندي کېږي. د مینې باره کې زیات مثلا مینې پاکړه یو څه لیکم.
د پښتنو په سیمو کې روانو جګړو د ژوند په هر اړخ اغیز کړی دی. جګړو نه یوازې خلک وژلي او سیمې ویجاړې کړې دي، بلکې پر ښځو هم بده اغیزه کړې. د روانو خرابو حالاتو له وجې د خزینه شاعرانو شعرونو کې خفګان او غم لیدل کېږي. پاریسا خزان وایي کوشش کوي چې شعرونه یې په خلکو کې مایوسي پیدا نه کړي خو روان حالت پرې اغیز کوي. دا پارسی خزان په وینا چې خزینه شاعران اوس مهال لوی ذمہواری او مسولیت لري. د هغه په خبره خزه کول شي د سړو پام د سولې خواته راوړی او هغه جنگونو نه کول ته وهڅي.
تاسو په دې کې د یو ښه راګي د ریمور غږ د نننه په پرتل کې کوم ډول تاسو کې کوم دې تاسو نه کې د خپل زبانه شاري د کې دا کار کول خو ایمان په هم په کار دی، نور خاندې لپاره هم په کار دی چې یو احساس ورکو خلکو ته د سولې خواته د خپل د شعر په واسطه خلک د سولې ته را دعوت کړو، ژوند ته را دعوت کړو او له دغه بدمرغیو او له دې بد حالت نه چې په وطن کې جریان لري یا کوم داسې احساسات چې دي په مغزو کې دي د خپل د شعرونو په واسطه موږ وشو کولی چې د هغې ذهنیت تغییر کړو او هغې یو ښې لارې ته رهنمایي کړو او تشویق کړو چې مثلا
ناسو د طالبانو په وخت کې د جنکو خونځي بند وو او د کار اجازه ورته نه و. اوس په افغانستان کې حالات بدل شوي دي. په ملیونونو جنکۍ خونځیو ته ځي او په دفترونو کې هم ښځې کار کوي. پریسا خزان وای اوس حالات ډیر ښه شوي خو د لا نور ښه کېدو اړتیا ده.
یو میرمن په افغانستان کې په ځان باندې اکنیت پیدا کوي
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، پاکستانی ډاکومنټري فلم جوړونکي شرمین عبید چنای د 19 کلنې سبا قیصر په نامه هغه جلی په اړه یو ډاکومنټري فلم جوړ کړی چې په 2014 کال کې په پنجاب کې خپل پلار لدی کبلا په ډزو وویشتله چې په خپل خوخه یې واده کړو. دا فلم جلی په سند کې نومیږي او د دې کال آسکر نړیوالې جایزې لپاره هم نومول شوی دی. شرمین عبید په 2012 کال کې آسکر جایزه د خپل یو بل فلم لپاره ګټلې وه. هغه فلم مخ ژغورنه یا سیوینګ فیس نومیده چې د هغو مېرمنو په اړه و چې تیزاب پې شیندل شوي دي. و دېرش کلنه شرمین عبید چنای لومړنی پاکستانی فلم جوړونکی ده چې آسکر جایزه یې ګټلې. شرمین عبید چنای مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې د سبا قیصر کیسې تر هغې لږ وروسته په ورځپاڼو کې ولیدا چې پلار یې پر سر وویشتله. د هغې یوازینی ګناه د هغې مینې دل و. شرمین بیا د هغې د لیدو لپاره هسپتال ته ورغله او پریکړه یې وکړه چې کیسه به یې نړۍ ته رسوي. دا فلم په پاکستان کې د ټولنې پر هغه سخت دریځه فکر رڼا اچوي چې مېرمنې ورسره مخ دي. شرمین عبید وای چې د سبا د پلار سره په زندان کې ولیدل خو هغه لا هم په زړه کې بیخي ډیره کرکه درلوده. نوموړي ویل چې سبا غلط کار کړی او د یو پلار په توګه سم کار کاوه چې د هغې د وژلو هڅه یې وکړه. هغه ویل چې مینه کول او په خپله خوښه واده کول د سبا داسې ګام و چې د دوی د کورنۍ لپاره یې شرم راوړ. د شرمین په خبره دغه هغه فکر دی چې لکبلې پاکستان کې هر کال زر مېرمنې د ناموسي وژنو قرباني کیږي. پر دې مسله خبرې کول هم بد ګڼل کیږي. همدغه وجه وه چې شرمین کوشش وکړ دا موضوع د خپل فلم له لارې راپورته کړي تر څو خلک پې خبرې وکړي، قانونونه جوړ شي او د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی کم شي. یاد دی چې پاکستان کې پر ښځو د زور زیاتی د مخنیوي لپاره یو قانون شتون لري. خو شرمین عبید چنای وایي چې اوسنی قانون ناموسی وژنې یو انفرادي عمل بولي او د ریاست پر ضد نه ګڼي. دغه په خبره هم دا وجه ده چې داسې پیښو ښکار خلکو یا کورنیو ته د مجرم د بخلو واک ورکړ شوی دی. که یو پلار لور ووژني نو د وژل شوي جلۍ مور واک لري چې خپل خاوند وبخي. همداسې که یو ورور خپل خور ووژني نو مور پلار یې بخلی شي. په بله معنا له اوسني قانون څخه په دې شکل ناوړه ګټه اخیستل کیږي. له همدې کبله ناموسي وژنې ورځ تر بلې زیاتې شي. شرمین عبید څو ورځې مخکې د وزیر اعظم په دفتر کې هغه ته دا فلم وښود. نوموړي خپلو چارواکو ته وویل چې د ناموسي وژنو د مخنیوي په دې جرم کې ښکېلو خواو ته په سمه توګه د سزا ورکولو لپاره دې قانوني مسوده کې ضروري بدلونونه وشي. شرمین عبید چنای وای د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف آسکر جایزې ته د دوی فلم تر نومول کېدو وروسته وعده کړې چې ناموسي وژنې به ختموي. نوموړي وای نواز شریف هم لوڼی او لمسیانې لري. دا د هغه لپاره له دې کبله هم ارزښتمنه ده چې نه یوازې د ټول پاکستان مېرمنو بلکې د خپلې کورنۍ ښځو ته هم یو پیغام ورکړي. د وزیر اعظم ملاتړ به د ټولنې فکر بدلولو کې مرسته وکړي. شرمین عبید ذاتی چې قانوني نیمګړتیاوي په نه خاو د اصلاح لپاره پکې بدلون وشي نو پاکستاني مېرمنې به خوندي وساتل شي. دا غي په خبره دا پیغام به هم ورسیږي چې ناموسي وژنې د پاکستاني ټولنې پر لمن یو داغ دی.
د سولې پر لور
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د سولې پر لور خبرونه کې به دا هم وارو چې د بشري حقوقو ادارو د افغانستان او پاکستان په اړه تل ویلي چې په کورنۍ کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ډیر زیات دی. خو ځینې کورونه داسې هم دي چې د ښځو پکې ډېر عزت کیږي. همدغسې یوه میرمن نجیبه نومیږي چې کابل کې د افغانستان په ملي ریډیو ټلویزیون کې کار کوي او زموږ همکار ورسره خبرې کړي.
محفل
محفل محفل خیر کار او خوشاله ماشوم را وخسته او د دې پغې کې مې ورکړ او د دې په سر باندې مشال واچو.
یعنی اکثرا محفلو کې همدغه یو رواج ده کنه، تاسو خواته هم د رواجونه شته چې هغه میرمنې چې مثلا په ژوند کې خوشبخته یا زامن ډیر ولري یا خکور زندگی ولري بیا دوی هغه پیش قدم یا نور میرمن نسبت چې هغه ښه ژوندونه لري یا کونډه شوی.
دغه رواجونه خو زمون په ګران هیواد افغانستان کې ډیر زیات دي، خصوصا هغه خزه چې مثلا کونډه وي نو وای چې دا بد شګون دی کنه، یعنی دا باید ناوې ته نږدې نشي یا مثلا ماشوم ورته په غوږ کې ورنه کی یا شاله په سر وانه چوي. او هغه مېرمنه چې په ژوند کې ډېر زیات خوشاله وي نو هغه دی چې دغه کارونه په هغه باندې ترسره کوي.
یعنی تاسو په نظر د څومره ناوړه دود ده کنه چې مثلا هغه مېرمنه چې دی صدمان په ژوند کې دی دل خلګ هم ټولنه مور سره بیا ناوړه چلند کوي ورته وای چې مثلا هغه سنې کار چی کنه یا د خیر کاری د خوشاله ته مر وړاندې کیږي زکه چې مثلا قدم نه خنه ده یا کونډه یا طلاق شوی. تاسو په نظر څومره ناوړه دود د څومره په دغه په روح روان باندې بد تاثیر وکړي؟
دا خو واقعا چې ناوړه دود دی، دغه دود یا رسم رواج زمون په ګران هیواد افغانستان کې دی. په دې هیله یم چې دغه دود یا دستور چې دی دا د منځه لاړ شي، ځکه چې دغه سې مېرمنې چې مثلا یا کونډې وي یا کومه صدمه یې لیدلې وي نو هغوی خو د یوې خوانه نا امیده وي او د بلې خوانه که داسې ورته وویل شي چې ته مه را وړاندې کېږه یا ستا سوری په ناوې باندې لویږي یا داسې او هغسې ډېرې زیاتې خبرې وي چې مثلا خصوصا دغه زنانه طبقه دغسې خبرې لري او کوي. هسې رسم رواج دی نو دغسې رسم رواجونه ما ډېر زیات لیدلي دي ورسره مخامخ شوی یم. یا مثلا هغه ښځې چې هغه ستاسو خبره یا صدمه لیدلې وي یا په ژوند کې ځینې ناخوالې لیدلې وي یا کونډه وي نو هغه دی هغې ته وایي چې ته بدشګونه یې، ته نږدې مه راځه. نو هغه دی چې هغه په یو کونجو کنار کې کینی او د خپل ځان سره خفګان کوي.
اوریدونکو له همدې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونې وخت پای ته رسیږي. زه بشیر ګواښ مو په خدای سپارم، خوشاله اوسئ.
تسام پخپلا دشمنانیو و تبل تنسو مون ندیر تغیرت او تپختو خبری تری وایاتو داغدارو تجرگو خبری حیا مہی رکھ ہوں ہیری تپٹ کو خبری خبر تین ندی مانیوں و تپل تنسو سر سودا کردا پخپلا بنا موت جبر انتہا کردا پخپل مادی پورے مٹول مر خندا کردا پپٹو سر کو سروانیوں پتا پل تنسوں